کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په اړه کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کړو وړو، سلوک، مبارزې او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اگاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اگاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اگاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثر وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه را ژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پیړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او دته دنده سپارل کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب لورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په انیار مشګان مصطفوی د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغه پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی وو، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهور ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زئی د څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلې دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپل شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول اشناوي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اورېدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب ښه راغلاست درته وایو.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډېر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې وایي. سبې زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلي دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس اورېدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو او ستاسو شاعري اورېدونکي خوند واخلي؟
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته، که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژني زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه حمیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي، پخوانۍ اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپله اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله شاعري په چاپ باندې، زه هم د اوس په راټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شی چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم یې. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لرې سړی راواخلي شعر کې، دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو لوغه شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تاسو شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم چې وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي.
یو بل غزل دې ما ورو بیا دې په شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده. مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه وی له ما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینې مګر لاس دې لاس کې نه شینې وای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا دې زړه د چې روښان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې.
همیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهي زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوا مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه. او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدمه پکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یوه نقشه ده پرې روان یم، نه د سوال یم، نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چېرته را پکار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دي ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له ما نه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایی محاسبې دي، زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیه که رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي.
وا، ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي وو، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو، یا شاعر مو له ځانه سره واخلي، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپلې شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي، او موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستل ګټه همدا ده چې مثلا یو خو هم د هغې له ژونده خبره، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي، او دلته لوستونکي پیدا کولی شو. که دا بلې ژبې ته اوړي، د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپې، ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي، هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې سوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده. یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده. شاعري د سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورو د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو دوه بیت دا ده چې عایشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست، در عید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت ښایي همدغه رقمي د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نه سي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړي دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردي تجربې ارزښت زیات کړی؟
زه خپله د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید ډېر عالی شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې صوفیان ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سي ده، د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي. او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا، دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي، په پانی دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا د لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلی، ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ما ته تکیه وکړه، ښایي ستړې به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تېر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې. را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ راسره وغږېد.
ډېره مننه تاسې.
راډیوي مجله هره جمعه لس بجې او هره سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
د شعر له رنګینې دنیاګۍ به د پند حکمت او راز و نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. غوږ به شو وږمې ته، دا به نقلونه راته ولولي. تا تر نکلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپل نوې او نری فعالیتونو په اړه کې راته غږیدلای.
لومړی سبق. یو زلمه مرشد ترغه ورته ویل چې د ژوند حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته ویل که شاګرد کبه نو امتحان درنه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هوکړه او مرشد ورته ویل چې د دې کوټې شاته یو لویه تک تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ورته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ورته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کېده خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه. ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر اسارول آسان وو. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسید چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نخې یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موګک. ایوه موګک ته چې له پیشو دی ویریده د جادوګر خوا بده شوه. پی پیشو یې بدل کړ خو پیشو شوی موګک لسپی ویریده. جادوګر پسپی بدل کړ خو بیا له پړانګ ویریده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ خو حالا بیا له کاری بنیادم ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی. بیرته یې موږک کړ.
د تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزې وریادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزې ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا چای دا وی چې له مخکینی البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نه وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کنج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړي. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي. څکه د دې معنی په لاس باندې نکریزو ګل ته وایي خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اتڼ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نہ پسواری شمدار لتا قربان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان
لتا سو سوالنے کی سٹ مزیگر او بیا ورسته کی سٹ کی فوس چدا کم دے دا اترنگ رکھ لے دی نو تاسو د خپل هنر دا لس دولس کلن سفر څنګه ارتوی؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنی؟
مازیګر البم خدا سی او لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لویي ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمی ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکاره او ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپله محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دی. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دی او نور هم پیدا کړی دی. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه یې خو نه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
غم دی لغړن کړم لی ونه، پتی رو مر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه. جلا دیر سرا توای خو یری غم پزان، زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثره البومونو کې منګولې چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقي خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپل ملګرو.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوال مې یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو زه دې سره د بازاري موسیقۍ د کوم ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونې دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره رواني، لکه په هر سيز کې ښه او بد، ښه او بد، دا دواړه خوني. دغه شانتي په موسیقي کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم، د بازاري موسیقي خون په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سيزونه برواني، خو معیار او خالصواله دا به پاتې کیږي، او دغه نور سيزونه وقتي دي، وقتي تور دي، وقتي تور راشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې، خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي، بعضې زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بیلی معیار خپل ځای نه بیلی او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص ځای ورکو دا زموږ ذمہواری ده
حالات راک او که بخت راک هر څه چې وګزار سخت راک حالات راک او که بخت راک
څنګه وویل چې معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا ذمہواري د چا جوړیږي د هنرمند د اورېدونکي که دغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي څوک به داسې رامخکې کیږي چې دغه موسیقي نوره هم معیاري کړي
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواري ده خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زموږ ولس له پکار ده زموږ اورېدونکو له پکار ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اورېدلې نو هغه به نه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو په انټرنیټ باندې چې ډېر یو څیز وکتلی شي په لکونو نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وایي راشه د دې نه پسې لږ نور غیر معیاري شه هغه خو دونه خلکو کتلی په لکونو نو که مونږ یې نه ګورو مونږ یې نه اورو مونږ یې نه اخلو نو غیر معیاري څیزونه په خپله له منځه ځي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اورېدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوئ هر سړی چې کینی نو د معیار خبره مونږ ټول کوو خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري څیزونه اورو نو دا غیر معیاري څیزونه له خو مونږ وده ورکوو باید چې مونږ د دې څیز نه ډډه وکړو چې دا څیز نه اورېدلی کېږي هغه کم کس چې کړی دی دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډرامه دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلی مخکې هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس
خنجی را به شستاسو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه څه وای
شفق جانه ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعرۍ کتاب هم تیار ده بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده زما د سیړنو زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دي مقالې چې دي وړې وړې اوس دا وخت زما شپک کتاب بیخي تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کړم د یوې ښې ادارې نه او خلکو ته یې ور ورسوم نو دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا دغه ځایونو ته هم خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مشپ راغله په پوله کېناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماښامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قایل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټه نه کوي مشاعره الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي شاعر څه ته وایي مشاعره څه ته وایي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بندارونه وکړو زمونږ د راتلونکي کل زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوه شي نو دا به بیا نه خوند کوي
درت زاری نکوم خو غم دی ما خوی جانم کا
بل چې حسی کما زړه می پرچوي جانا نا دنن پس بکو
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ تاسو خپل شیرونه هم تاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلی چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کدل ته خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واورینو ډیر خوي.
بالکل زما یو شیر خلکو خوښ کړ او بچا خانی په کار ده. دا چونکه ګوندیز شیر نه ده, دا د فکر نوم ده. خو دې کې چې په خلک ته وپويږي او کم خلک چې نه پويږي هغه دې ځانو پوي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی, زه به لږ زمزمه کړمه چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښورا تا نظار پیښورا تا نظار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار پیښورا پیښورا تا نظار پیښورا تا نظار سواتت د زړه قرار ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلې وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریه له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي. دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نن نه خبرونه کې یو داسې چا سره خبرې کړې چې د خدای خدمتگار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوې بوي, دغه په اخلاقو, دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسه او معلومات لري. ښاغلی حاجی اعتبار خان, تاسو تر کله وایو سړي مشي هر
کله
خان, تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی, دغه خوې خواص څړولو؟
غفار خان بابا چې وو دا ډیره یو عجز انسان وو. دی په دې اخره کې په اسپیټال کې وو. نو موږ ورغلو, نو دې ته به چې د سي الکان ورغلو نو دې ورته وخندل او ورته ویل چې بچې څنګه یې. نو به هر الک ځان سره د کټ په لنګه کې نه ولو نشم ویلې تا ته. نو دا غي د مینې, دا غي د خلوص. زه خپل یو ورځ اسپیټال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بچوکل. نو دې دې هر لکته په سترګو کې لیدل. نو دې د سي خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کیږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم زما په حواز باندې قدم بغدي زما په قدم او زما په
تک خو د کور بم دی لیدلې وي د ناسته پاسته دا څه ډول و د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سي و یره چې دې مون یو ورځی ولی باغ ته لاړو او دې پشکې دلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا هر څه به و خودی کله په ژوند کې د قبر سر لانی به صادر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجره کې شتا. اماغه چوپالونه اماغه د لوخو یو دکان خبره کوله وای څو وخت چې دې دا انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شو. دې په دې پوله یو د خان پټی کې کار کولو دی ورغله چې ورغه په دې پوله ورته کې ناستو. د خان خپل کار وکړو د لاړو هغه یو ونی بوټه وغیلاندې صادر واچولو. دا د خان راغی ورته وی بابا ولی وی د خان د نغنه مخلاص کړي دس یو شی مې درکو یو رایا چې د خانې د غلامۍ نه مخلاص کړي. ویلاړو سموده پس وې انتخابات شروع شول. نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو. دیکان په پټی کې کار کوي نو دی خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تعالی راغلی مو دا رائے به مال راکی. و یې غېده سي پټی کې په ګډه بنا وکلا چې دې دا خبرو کا. دی خان ورتل ولی ویاسي وی به ورتل چې دا رائے به مال رائے کې وی دی به په ګډه بنا وکا خو په دریم ځل چې هغه شو وی دی خان راونی او چې زه درته هم چې رائے راکا او ترا ته غړی کی وی ویل ستانه مخ کې او څور از مخ کې ملنګ راغلو ونی لاندې صادر واچولو چې بچا د سې دغه مې ته جوړ کو چې تاسو ته بخانان راځي او مینت بکای نو یغه د ملنګ بابا خبره
ریختیا شو
ریختیا
خان تخ پخپل باندې دغه اړیکی لمشان سره دابم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره د دوی سره دغه اړیکه چړول و
د اغه سره خداغه د سی وی چې دا کم داغه خپل اسپیانو پیروکارانیو نو بابا او دو بسپوره وچ ډوړې خوړي د بچونه به یعنی اغه په ځانونم قتلول او مرګ ته دا کول اغه خلک خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خود دوی کورنۍ لنی دی لیدلی د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند دی د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچ ډوډۍ به خوړل په شکیدلی پوزي به کې ناسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسو څه وایي
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ته که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه دی خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدمه قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکي او دغه سنباله کله غدای
د خان غفار خان غوسه دي کله لیدل کله هغه په غوسه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وې د بچینه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبره نه کړی
ماشومان سره دا غړي
ماشومان سره مینه دا غړي راو تاس کو ګوري بازی اکسونم د سشته چې هغه ماشومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مراکیم کوي د ماشومان مینه هغه ډیره لرو ده
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن داغي هر خبر رښتیا کیږي او هر مانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو صحه د پوره اغي چې کم خپل بچو ته خپل دي ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې نو هغه لګ لګ زی تر ازي سر نسی
هغه خدا خبرم کړو چې یو کیو غنه ور کیو
دا خو ظاهر ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نشول
سره نو دا زمونږ استاد بدبختی او کمبختی ده چې مونږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دي
ځوان کول ته څه په کار دي چې غوي د بابا غ کتاب چې زما چې د جهاد یلی تورته نوري نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم نه شته دي هغه دوه ول ولي هغه په صحیح طریقې سره دو د یقین لرم چې دی ځوان کول ته ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنی بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خو خولو
څه فکر کوي اوس خو اکثر شر او تشدد خوخي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دارا نغه شو چې دا مونږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله مونږ تاسو ساتي
د وروستي پښتني په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفي
لري په بابا چې کوم خبره کړې دي چې یو شی غني هغه کېږي مکه وي خپل رونا رورولي خورولي ظلم زیته دا خښنه دي خپل ژوند یې روي الله مونږ ته ژوند را کړې دي مینا محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړې دي او الله یې واغدار دي مونږ ته سره هیڅ اختیار نشته
ډیر مننه تشکر
او بنم چې پټشم پنسم کې بهر لاړم والد جانا لکه د مینې نظر لاړم سر کو د دلدار لکه خوب د سحر لاړم یو شنګ کې ملټ کړه یو شنګ
رنگ کی می لوٹ کر دا عمر نو خزانہ روتم سر می گئے خپل یار پسندانا وہی روتم سر می گئے خپل یار پسندانا
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.